در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
در زیاده منان احمدی سیب دوستان و دایو ستخ پراوند سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندگیگی او پکی آوری چه حکومت او د سول علی شورا وی د گلبدین حکمتیار پا مشره لحزب اسلامی سره با د سول موافقه و رسل حقی لسلی کیگی چه د طول و ارخون و نظرون او د ریزون سره یوکدی. د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري په دې اړه تفصیلي ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له اجمل تورمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستلو وروسته لاسلیک شي. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي او راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. د سولې علي شورا منشي ویان امین الدین مظفری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستلو وروسته لاسلیک شي. لدی مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی و چې د سولې د موافقې لاسلیک د حکومت د اړخ ته مخالفت لکوله ځنډول شوی دی. خو د سولې د شورا منشي ویان ښاغلی مظفری وایي چې اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه دی کړی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شوې خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوښ. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي. جنرال زاهد د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو او مړی د وږي په درویشتمه نیټه د کابل د دې سب ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ترڅ کې پوځي پرېډ هم ترسره شو ولسمشر اشرف غني او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت باتی څنګه په خبر پانه کې ویلي چې د یو څلويخ کلن جنرال زاهد فاتحه د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني او ولسون لوخه نن د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې اخیستل کیږي. او افغان حکومت دغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. د افغانستان د برېښنا او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید د پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د امریکا، جرمني او نورو مرستندوی هیوادونو او د نړیوالو موسسو لکه د نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او نورو لخوا به د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ترلاسه کړي او له 5 تر 6 میلیارد ډالرو پورې به د خصوصي شرکتونو پانګونو ته په تمه وي. خاخلی عثماني زیاته کړه چې د ګاز او د اوبو او سولار برېښنا له څو شرکتونو سره خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونې ته یې وهڅوي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا USAID او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. متحده روسي ګوند د پارلمان د استازو د جرګې له 450 څوکۍ څخه 300 ترلاسه کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدویوف د رای ورکولو د مرکزونو له بندیدو وروسته د متحده روسیې د ګوند د پلویانو غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند د بری خبر ورکړ.
غواړم
د خپل هیواد له ټولو وګړو مننه وکړم چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او مدني حرکت سره یې رای ورکړي. دوی به زیات شمېر د متحده روسیې ګوند ته رای ورکړي او حتی دا جرأت لرو چې ووایي زموږ ګوند ګټلی ده. د رایو نتایج چې پرون ناوخته د ټول پښتنې د دولتي ادارې لخوا خپاره شول ښیي چې دریو نورو لویو ګوندونو د روسیې په ولسي جرګه کې یا دوما کې خپلې څوکۍ ساتلې دي. د روسیې لیبرال دیموکرات ګوند دوهم او کمونیست ګوند په دریم مقام کې راغلی دی. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د راپور له مخې په پرونیو انتخاباتو کې د رای ورکولو د شرایط لرونکو په سلو کې 9 کسانو ګډون کړی او په داسې حال کې چې په 2011 کال کې دا رقم 50 په سلو کې و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی دی. د پرونیو انتخاباتو مقدماتي نتایج چې ARD تلویزیون خپاره کړل ښیي چې د جرمني لپاره بدیل ګوند د بلن په ایالتي اسمبلی کې د څوکیو د ګټلو لپاره زیاتې رایې ګټلې دي. څارونکي وایي د رایو نتایج د کډوالو پر مخ د جرمني د دروازو د پرانیستلو له کبله په خلکو کې د میرمن مرکل د ملاتړ د کمیدو څرګندونه کوي. د دې انتخاباتو نتایج همداراز د پوښتنې رابرسیره کوي چې آیا مرکل به په راتلونکي کال کې بیا وکولی شي چې ځان د جرمني د صدر اعظم مقام ته کاندید کړي که نه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لول کې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د استل لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن رودوس پرون وویل دواړه مشران په خپل لیدنه کې د داعش پر ضد روانو پوځي عملیاتو او د موصل د آزادولو په اړه خبرې وکړي. متحده ایالاتو د روان میاشتې په پیل کې 400 اضافي سرتیري په داسې حال کې عراق ته واستول چې عراقي ځواکونه پر موصل ښار د تهاجمي حملو لپاره تیاری پیل کړی دی. د داعش وسلوالو په 2014 کال کې پر موصل ښار ولکه ټینګه او دا په عراق کې د دې ډلې وروستۍ لویه قرارګاه ده. او د امریکا د مینوستا د ایالت پولیس وایي یو سړی 8 کسان په یو بازار کې په چاقو سره ټپیان کړل. پولیس وایي برید کوونکی چې د خصوصي شرکت د امنیتي کارکوونکو یونیفورم یې اغوستی و د شمالي مینوستا په یو سرپټي بازار کې لږ تر لږه 8 کسان په چاقو وهل او ټپیان یې کړل. پولیس وایي دا برید وړ مورز په سن کلاود خیر کې وشو. خبر زیاتوي چې برید کوونکی د پولیس په ډزو وشو. د سن کلاود د پولیسو قمندان بلیر اندرسن وویل دوی ته معلومه شوې ده چې برید کوونکی پر یو تن له حملې مخکې له هغه پوښتلي و چې آیا مسلمان دی که نه، خو اندرسن دا یو تروریستي برید ونه باله او وویل چې د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره د موافقې د لاسلیک لپاره باید د ټولو اړخونو نظرونه واخیستل شي.
پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله ونیول شي، انسان دا چې دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
افغان حکومت په دوبی کې د یو کانفرنس په ترڅ کې نړیواله کمپنۍ هڅوي چې د افغانستان د انرژي په سکتور کې برخه واخلي. جمهوری ریاست وی داعش یو ګډ ګواښ دی او باید په سیمه ییزه توګه د دې ګواښ پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امیر روغتیا وزارت وی په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د نورو رپورټونو سربیره د هلمند د وضعیت او دا چې د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري او په هلمند کې وضعیت څنګه دی، د ازادي راډیو مفصل رپورټ اورئ.
باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي، اساسي تدابیر ونیسي او اصلاحات رانولي په خپل صفوف کې فلسفه پاک نکي. خلک مطلق والی شاف د حکومت باید امنیت ورته راولي.
دوره کوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په FM 100.5 په کابل او لوی خارونه کې واورئ. د افغانستان د سولې علي شوراوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې. د حزب اسلامي سرچینو مخکې له دې اجرایي ریاست ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې ویلي چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ نه غواړي د سولې دا موافقه لاسلیک شي. خو د حکومت اجرایي ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې هرکلی کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
تمه دا وه چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي، ځکه د دې موافقې په وړاندې خنډونه ظاهرا له منځه تللي دي، خو د سولې عالي شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي. د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ویلي وو چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي. د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پرمخ ځي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
خبرې اترې د دولت او حزب اسلامي د هیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لري، او په راتلونکې سه میاشتې ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله وویل شي، انشاءالله چې دا توافق د دوو اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې خبره بیا توده شوه، حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپلې اصلي رقیبې ډلې ته ګوته ونیوله او وی ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له دې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې مخالفت کوي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، مګر لاسلیک کې د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځنډیدلای. خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان ښاغلي مظفری وویل اجرایي ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه کوي.
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او د هغه موافقه واخیستل شي. زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده، خو دا ښه کار ده چې ټول الخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اړه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوې، خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت. ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ وویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خنډ نه مني او خبرداري ورکړ چې که څوک په دې چاره کې د خنډ اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
د احمد تکل پر راپور کې مواردل چې د سولې علي شورا وي د ټولو اړخونو د نظرونو له اخستلو وروسته به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا
سړي ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت د هغ کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د دې دورځني کانفرنس سرلیک دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارد ډالر ژمنې ورسره شوی او د 15.6 میلیارد ډالر ترمنځ د خصوصي شرکتونو پنګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وای چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوی دی. ښاغلی غالب ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان است که ما کمک میکنن کشورها جاست که 32
امریکا جرمنی او 23 نور مرستندوی و هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک، آسیایی پراختیایی بانک، اسلامی بانک او KFW بانک لیوالتیا خودلی او اوس محل کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهې پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې څلوېښت یا 50 برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدرس پرون د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز، د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړي. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلی شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی او په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې د هلمند د امنیتي وضعیت پړه مفصل ریپورت مهروي. اوس له نوریاس نوري اورچه د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه خبره کړي دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر هغو څرګندونو ته یې پام اړولی چې څو کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وې. د نیویارک ټایمز په لیکنه اوباما اته کاله مخکې ژمنه کړې وه چې په عراق کې به جګړه په تدریجي ډول پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره به هڅې دوه چنده کړي. د ورسپانې په وینا اوباما یوه انتخاباتي کمپاین ته په وینا کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د القاعده او طالبانو پر ضد مبارزې ته به کاري لومړیتوب ورکړي. هغه همداراز ویلي وو چې موږ باید په دغه جګړه کې بریالي شو. د نیویارک ټایمز په لیکنه ښاغلي اوباما دا هم ویلي وو چې دوامداره سوله یوازې د طالبانو له ماتولو سره تړاو نه لري، بلکې د ده په باور دا مسله له افغانانو سره په مرستې پورې چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي هم تړلې ده. خو د مطلب د لیکوال په باور اوس چې د اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده، دغو اهدافو ته رسېدل ډېره فاصله لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان پر جګړې د امریکا د مالیه ورکوونکو څه باندې 800 میلیارد ډالر لګېدلی دي. د ورځپاڼې په وینا په دغو پیسو کې 111 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان حکومت هم کمزوری، فاسد او په داخلي رقابتونو کې راګیر دی. د دې هیواد اقتصاد هم له ستونزو ډک دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان پر لرې پرتو سیمو خپله ولکه ټینګوي او د افغانستان پر پلازمینه کابل وحشانه حمله کوي. ورځپاڼې د باراک اوباما د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې لیکلي چې ویلي دي داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دې وکولی شي په نږدې راتلونکو کې طالبانو ته ماتې ورکړي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې دا هم نه ده روښانه چې طالبان به ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي او که نه. پاکستان ټوډې ورځپاڼې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغو څرګندونو ته پام اړولی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د ملاتړ لپاره یې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا مشرف ویلي پاکستان په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د حملې له ملاتړ پرته بل انتخاب نه درلود. هغه دا خبره بریتانیا ته په وروستي سفر کې کړې او ویلي دي چې د سپتمبر د 11 حملو وروسته نړۍ په بشپړ ډول تغییر کړی و. ورځپاڼې د مشرف له قوله لیکلي چې ویلي دي هند تیار دی چې خپلې هوایي اډې امریکا ته ورکړي. حال دا چې د ده په وینا پاکستان امریکا ته اجازه نه وه ورکړې چې د دې هیواد له هوایي اډو پر افغانستان د حملې لپاره کار واخلي.
افغان حکومت وی د داعش ګواښ یو مشترک تهدید دی او باید د سیمې په سطحه د دې پر وړاندې مبارزه وشي. د افغانستان جمهوري ریاست ویان د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د داعش د شتون د روسیې لپاره مهم او جدي ګواښ ګڼلې ده. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوریت ریاست وایي هارون چخنسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او دغه ډلې د لمنځوړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. ښاغلی چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وخت په تیریدو سره داعش کولی شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د مرختیا وزارت وایي چې په هیواد کې تیر کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي پر وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاري او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځان وژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تسممات دا ښيي چې په هیواد کې د ځان وژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ د عرف او عناناتو له کبله د ځان وژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامه روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري، په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولي او نه غواړي چې د ځان وژنې او دغه مسایلو په اړه خلک کیسې وکړي. زیاتره وخت دغه سپی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامه روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوځیدلو په نوم دي، او هغه ارقام ته په لیدو سره سکه ارقام هم لوړ شوې دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د شارل نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بېلابېل عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه د 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د عامه روغتیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړه ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې یې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده، او په خبره یې د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي، او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځان وژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خو مړه نشوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوي ارقام کې ویل شوي چې هر کال 1 میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم له 80 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د سباون کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د دې وزارت د پالیسۍ معین احمد جان په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
اروپا تر امریکا
لغه یو شوم منتخب وجا
خاص. یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا سوچ رہا ہے کہ
کیا ہوا ہے میں گبش میں ایران.
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کرے.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون اوریدل شي.
خبریاست د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې الکترونیکی بس موټر جوړ شو چې په یو چارج کې 2.0 کیلومتر مزل کولای شي. د فاکس نیوز خبري اژانس د راپور پر اساس دا بس چې کټالیست E2 نومیږي پروټیرا کمپنۍ جوړ کړی او په لومړني تجربوي سفر کې 968 کیلومتر مزل وکړ. د دغه بس بیټرۍ په ساعت کې له 440 تر 640 کیلو واټ پورې د انرژي د زیرمه کولو ظرفیت لري. نو هیله ده چې په شارونو کې چې د بیروبار له کبله سرعت کم وي د بس بیټرۍ په یو وار چارج له 312 تر 530 کیلومتر پورې مزل وکړي. ګومان کېږي چې دا بسونه به په لنډ وخت کې د نړۍ د اکثرو شارونو د اوسنیو بسونو چې په تیلو یا ګازو چلیږي ځای ونیسي. په متحده ایالاتونو او یو شمېر دورو پرمختللو هیوادونو کې په چټکۍ برقي موټرونه د پېټرولي او ډیزلي هغو ځای نیسي.
حاضر دمه د برقی موټرونو بیه نسبتا زیاته ده، خو که له تیرو څو کلونو سره پرتله شي کال په کال د الکترونیکي موټرونو بیه ټیټه شوې ده. او له بلې خوا په هر ځای کې د برقی موټرونو د بیټریو د چارج ماشینونه نصب شوي دي، چې دې کار خلک هڅولي دي چې برقی موټرو ته مخه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي، او په اف ایم 100.15 څپه په کابل او لوی ښارونو کې د اف ایم لاره په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه پیدا کول شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو .com خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. اته نیم بجې شوې دي. ل اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو ته نظریاتو تر اخیستلو وروسته لاسلیک شي. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندان جنرال زړور زاهد فاتحه نن په جلال آباد کې واخیستل شي. افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. راپورونه وایي چې د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند پر روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اورئ. د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څه وخت عملیات پیل کیږي چې یوازې مرکز د افغان حکومت په لاس کې دی؟ د هلمند اوسیدونکو چې 95% جغرافیه د وسلوال تر ولکې لاندې بولي، د حکومت او امارت څخه د یو د حضور غوښتنه کوي. زموږ همکار محمد علي استایی په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو حکومت نظرونه اخیستي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوال دولتي حاکمیت تهدیدوي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته چې په شګو کې په قدم وهلو سره پیلېږي.
د تیر مریز کال د کوسیا لندی په میاشت کې کله چې مساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتسولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ته ټینګښت ډاډ ورکړ. خو وسلوالو په ډېرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ، او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې مریض کال د میزان د میاشتې پر 6 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د نادالي ډیری او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغه هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل شته، په هلمند کې ستونزې شته، ولې هلمند ته توجه هم شته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې ناامنیت امنیت او د هغه کابو کول د دولت اول مسؤلیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره له دې چې حکومتي مسؤلین په هلمند کې جنګیدونکي وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت مقایسې وړ نه بولي، او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي، وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري، خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس تر څنګ د ملي اردو د 215 میوان کلورد په شمول نږدې 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکي پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلورو خواوو څخه د وسلوالو د ټوپکونو تر شپېلۍ لاندې ښار دی. باباجي د ښار څلورمه اوزه د 11 میاشت راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې دریمه اوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسېدونکي هره شپه د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې اوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو غږونه اوري. عادي شاریان او د ناملیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 120 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېله امنیت. کلابانه لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضعه یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات ست نه هغه سیمه چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسند نشنه لري د چې ویرم د چې یا بلشکګه سکوت کې یا به هلمند ته لا مشکله جوړیږي ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې امنیت اړتیا لري او تر اوس مهاله پورې چې هر څه روان دي تشې وادي دي.
په هلمند کې د موجودو ناامنیو او سختو جګړو له امله د بېځای سو کورنیو په شمېرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي د ولایت د مقام او مهاجرون د ریاست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورا یې د 40000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټانګونو ناامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نشو چې کله په دې ولایت کې د لس زره په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل سوي جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده ولې د حکومت لپاره د هلمند د روانې جګړې ګټل ګران سوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله کمزور رهبری او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې د رارسېدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبیني ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی، ولې زه چې د دوی عمل کار تر څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه یې خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجود دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کارمن وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د 14 ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري، وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکو غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکو ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په ځینو نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلې ګامونه وانخلي نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم، باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي که ونه نیسي دا حالت په نسبی لشکرګاه یا په نسبی ښاروالۍ کې پاتې دی. نور د هلمند دا نسبی ښاروالۍ هم د افغانستان د مرکزی حکومت لاس ته وځي که اساسي تدابیر ونه نیسي او اصلاحات رانه ولي په خپل صفوف کې خپل صفوف پاک نه کړي. خلک مطلق غواړي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي، هیڅ نه غواړي، نه د حکومت سباسازي غواړي، نه ولي ځین غواړي، نه سړکان ځین غواړي، یوازې خپل ژوند او زندگی ځین غواړي او امن فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادالی او ناوی ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګاه تر پولو ورسیدله، حکومت د یاد ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنیو ته وویل د دې ولایت د شاوخوا لزر پولیسو څخه نږدې 15000 خیالي دي او ماشینو د قمندانانو شخصي جیبونو ته لویږي او تر هغو چې د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجود خلک اوی ډک نسي عملیات نتیجه نه ورکوي ځکه ملي اردو تر ابده سیمې نسي ساتلی او په امنیت قمندانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نلري. د هلمند امنیه کمانډاني او سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ټول ډیر موده کیږي چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو ټول د هلمند د شاوخوا 2500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاته ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه دریمه او څلور موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ د دې بیان تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. خپل تلیفوني پیغامونه لاند وای په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی د دوی په هکله معلومات لري. د پروګرام په ترڅ کې به یې واورئ. د دې په څنګ کې ډېر نورو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او بیا هم په خپل تلیفوني پیغام کې مونږ ته ویلي دي چې ځینې کسان دوی زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي او کله چې ورته ووایي چې په دې نومره تلیفون وکړه د تاسې ورک شوی عزیز در سپارو بیا نو د تلیفون شمیره نه اخلي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور مونږ ته رالېږلی دی او د یوه ورک شوي کس په هکله چې ابراهیم نومیږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه دا پیغام پرېږدم. پرون مازدیګر په نامه د ابراهیم یو نفر ده تقریبا چې 18-19 کاله عمر لري او نوم یې ابراهیم خو ده او کله وایي چې زه د پغمان یم کله وایي چې د پروان یم همدغه سجه وایي کله وایي چې زه قومندان یم او کله وایي چې امیر یم کله وایي چې بادشاه یم خو ګډې وړې خبرې کوي داسې سم ځای معلومیږي نه. خو د په وینا باندې ده ویلې چې زما نوم ابراهیم ده او په لاس باندې یو ګوتمه هم ده او د افغانستان بیرغ غوندې یو نښې هم د لاس نه تړلې ده که چېرته دا د چا دوست وي څوک په معلومات لري خو دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووي 0 8 10 40 40 6 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 8 10 40 40 6
تلیفوني پیغام واورید. یو بل ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د سراج الدین په هکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د پیغام واورو ورپسې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
السلام علیکم. موږ سره د سراج الدین په نامه باندې د رات د ترغونډۍ موږ سره د 15 کاله کېږي 40 موږ سره د چې چاش څوک پیدا شوه ماماګان وي خورۍ نه وي تره زامنې وي ورونه وي په دې نمبر باندې موږ سره شمیره ټینګه کوي 15 کاله کېږي 15 یو که 15 کاله کېږي چې موږ سره د انواله بس موږ سره اړیکه ټینګه کوي د رات د ترغونډۍ.
گرانو اوریدونکو اوس به زه تاسو ته شمیره ووایم چې دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې نه ده ویلي. د ده د تلیفون شمیره ده 0 82 4 8 8 1 2 6. د تلیفون شمیره به یو ورې بیا ووایم 0 82 4 8 8 1 2 6. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږه آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو تر رسیدلی دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان ورسوالی یم. زما یو ځای ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 30 کال یا 40 کال کېږي زیات کم ورک شوی د کندهار او د ګلدک پر لوی لار باندې. د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات ماته نشته، نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مؤمن مسلمان ورورته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته دې ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 01 50 09 800. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 01 50 09 800. و سلام با احترام تل سر سره په ژوندۍ باندې د ازادي راډیو یو جهانمنانه د ازادي راډیو سره چې زموږ پیغامونه ورشي. السلام علیکم.
زه محمد شپه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ګران دوست دی چې د امین الله په نامه دی، 15 کاله کې سینه درک شوی دی. که چاته په زه پاک له کوم معلومات وي او یا ورته معلوم وي نو زموږ سره دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0 01 4 1 4 9 4 3.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یې وراره ده، باران میزي، 15 کاله کېږي چې له کوره تری تم سوی ده. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات وي و دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي 0 01 50 2 0 2 2 4 5. شمیره به یو ځل بیا ششایسته درته تکرار کړم 0 01 50 2 0 2 2 4 5.
زه عبدالغفور د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو قریب دی چې په ازارجوند کې کور و، بما یعنې کشته د رب د هراتو په کلي کې کور دی، سیفالله نومیږي، د عبدالحکیم اخوندزوی دی. زموږ څخه ورک ده او نادرکه دی. که یا دی زموږ غږ اوري او یا بل څوک د ده په حق کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 01 02 2 8 8 9. بیا شماره تکراروم 0 01 02 2 8 8 9.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما قریب دغه څخه ورک شوی دی چې کوره په ازارجوند کې و، پلار میزې د عبدالحکیم اخوندزوی دی. څوک چې پاکې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 01 02 2 8 8 9. 0 01 02 2 8 8 9.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران میږي، 15 کاله کېږي چې له کوره تری تم ده. نو که هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمیره دې و موږ ته زنګ ووهي 0 01 50 2 0 2 2 4 5. یوه پله بیا خپله شمیره تکراروم 0 01 50 2 0 2 2 4 5.
زه احمد کندار زما پلار تقریبا 15 میاشت کیږي چې د کورونا درغه شوی دی په پښه مایوب دی اسابي تکلیف لري او غوږونه هم سره دي چې د ازادي راډیو څخه ډېر تشکر کوم په انمن کې پاتې لګېدل دي او بیا هم څوډي وویل چې انمن کې دی سهار مته نو ورور لیدلې دي بیا هم ارځ پاتې لګېدل دي انمن کې دی د انمن خلکو څخه زه په درنه خل کوم هر چا بیا مولي دی په دا ټلیفون شمیرو کې تماس ونیسم 0 2 4 2 4 4 1 یو ځل بیا 0 2 4 2 4 4 1 زنده‌باد ازادي راډیو.
السلام علیکم زه محمد خان د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه ماما جان د 10 کال کیږي چې ورک دي نمانی دی روستم ماسم حسن کاسم کادر یو ځل بیا تکراروم روستم روستم ماسم اسم کاسم کادر د ټلیفون شمیره ده 0 2 4 8 3 4 0 2 4 8 3 4 4. هر چا ته که د دې اکله معلومات وي په دغه نمبر دې ټلیفون نه وکړي خپله سرنی دې ترلاسه کړي. وسلام.
بارسات خبر کوم د غلاینه او د ولایت یم او د غاده سوال سواله د ګلشن د کړی د نفر نیمه زما زما یو زوی دی د دوه کله کې چې ورک دی په روسه سلی اختر یو ارزان کوم دی دا هم نه دی شو دی هر سره چې دا زما د زوی معلومات لري اسماعیل میزم د اسماعیل لري چې نوم اړه ولري بیا احسان الله احسان الله په نامه باندې هر کوم هر دوست هر قریب چې معلومات لري کمړي کژوندۍ کیوځای باندې معلومات لري په داش مارته ځانګړي 0 2 4 0 5 8 2 9 بل مارته 0 2 4 0 8 3 1 8 4.
السلام علیکم زه فیض محمد ده هلمند ولایت نتعالی ولسوالی زه سره پاړی کې یم. زما یو د کاکا زوی دی 10 کال کېږي چې ورک خامنی احسان الله دی د کرزي په اول کال ورک شوی دی بیا تر دننه پورې چا پته نه ده لګولې. که هر مسلمان راته حقله معلومات وي دی د اوو کالو چې ورک شوی یا دی ما خپله غږ اوري په هر نامه چې دی ورکیان کېږي ځکه دی خپل په نامه نه خبر نو دا هر مسلمان ورور دا هیله کوم که زه په هکله معلومات دي زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي ما ته دې معلومات راکړي 0 3 9 5 3 3 3 یو ځل بیا تکرارم 0 3 9 3 9 5 3 2 1. تاسو نه ډېره مننه دا یې خپل اړیکې زموږ د واکه سره مو دي.
نن مې د مخانې د کندهار د ولایت کې د زوینې نور ولادې چورک تیش پښه کال کېږي د ایمن په ولایت کې ورکتي هغه ورو دې اعلان کړي راته او زموږ سره را سره د پټورخان کې یو پښتو بجو سره خبره کوي بارې خطا استم دول په ټلیفون در کوم د نه راو کې بار پښتو بجو ما ور وکی ما چور وکی ټلیفون نه پورته کوي خطا باندې یو ځما سره دی بل ځما سره دی د خدای د فاره د ازادي د رادیو ته زدایي کوم ما خطا باندې زما وینې راشي د شې ټلیفون شماره د سره د ټلیفون شماره د 0 1 0 1 1 4 5 9 0 1 0 1 0 1 0 1 5 5 9. سلام علیکم.
بله السلام علیکم زما نوم محمد دی کندهار ولایت له سای سره په تماس کې یم. بله زما یو ورور دی چې تقریبا 24 کال عمر لري چیرې 2 کال راځي سره نه دره کوي نو امن می او ستار دی او په مشوره په هغه اړین دي 24 کال دی چیرې هر مسلمان ور ته په دا اصلې ور معلوم دی چیرې یو ځای یا بنجي یا دا ځای نو چې ما سره پرداشه د خوش مهرباني تماس ونیسم 0 2 2 4 2 4 0 2 2 4 5.
سلام علیکم زه مرزا محمد یم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه باندې چې دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی نو زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما نمبر نشر کړي که چېرې زما ورور زما آواز اوري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي 0 او 0 4 2 15 او 9 2 1 1 0 یو ځل بیا وړاندې کوم 0 او 0 4 2 15 9 2 1 1 0 د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه السلام
سلام علیکم اسمت قائم د کندهار ولایت پنځوي د ولسوالۍ سره تاسو په تای سره په تماس کې زما یو ورور دی د یعقوب په نامه دی اته کاله کې شنادره کوي هر مسلمان ورور که یا ایدلی یا څوک معلومات لري یا دی په خپله زما آواز اوري په دغه تلیفونونه شمېرې زما ته زنګ ووي 0 او 0 2 0 1 2 3 3
السلام علیکم بشیر لال خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی مشال کمر شهیدانو کلی نه زما د ترزوی دا تاجګل د پلار نوم محمد عید نن نه څلور ورځې مخکې نه درکه سوی ده او رواني عصبي تکلیف هم لري او هر چا ته که معلومات وي نو کوی شي چې موږ سره په دې شمارو موږ ته تماس راشي 0 او 0 3 3 3 اته سو شپګنوي 0 او 0 3 3 0 3 8 9 6 مننه د ازادۍ راډیونه د خدای په امان
علي السلام علیکم څنګه یاست ورور شاس جوړه په خیر په ادارې ولې زما ورور د دوه کال کې چې ورک دی زما نوم محمد یو د نوم عبدالستار دی د پلار نوم عبدالغفار دی د مشر ور نوم یې عبدالجبار دی د بل ور نوم یې عبدالباری دی که چیرې په تاسو دا سړی پسې معلومات وکړي او په دغه څوک چې چا پیدا کړي نو په دغه شمېره یو ځل ما په ټلیفون وکړي 0 او 0 2 4 2 6 6 یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 او 0 2 6 6 6 وسلام
زه مرزا محمد د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه چې دا دوه کاله تقریبا کېږي نادره کوي نو موږ ته هیڅ معلومات نشته زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې دا زما نمبر نشر کړي چې دی که چیرې دا نمبر واوري دی بیا موږ ته زنګ ووهي 0 او 0 4 2 15 9 2 1 1 1 0 وسلام
زه هدایت لایم د کندهار ولایت تاسو سره په تماس کې یم زموږ یو دوست په کندهار ولایت کې ورک شوی دی د هر مسلمان ورور سره کچیرې دی ورسره یې یو خاطه تللی نو دغه ورور څخه مننه کوو او دا خواهش کوو چې دی زموږ سره په دغه شمېره یو ځای کړي 0 او 0 4 4 3 6 6 چې د پورې شمېره یو ځل بیا 0 او 0 4 4 3 6 6 5
مازه زابل ولایت څخه اړې ته دی نوایا دا نومې دولت خان دی د پلان می جلات خان دی زما یو ورو دی چې څنګه چې ټول جو کلو دی او څو دی دوا کار کیږي او څو ته هیڅ ترک نه وایي دا هیڅ څه هم څنګه نه باندې کار چې خپل اکرې په دغه کار جزما ته ځنګ وې 0 او 0 3 0 1
السلام علیکم ګلړېل په کندهار سره ساتر په تماس کې تا محمد نمیز کله چیرې زموږ आवाज اوري او یا دی په خپل زموږ आवाज اوري او یا نور خلوت معلومات نو لطفا ما ته پر 0 او 0 4 2 1 ټلیفون شمیرې باندې تماس ونیسي ډېر به دې خوشحاله یو خدای دې آباد ولري ژوندې دې ازادي راډیو
زما نوم اروند د خېوې ولسوالۍ د عبدالخیل د کلي نه زما یو ورور دی دا و کال کېږي چې د کوره وتلې دی او یو مې ورسره خوریا دی کار چاته په دې باره کې معلومات یې ماته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 او 0 1 9 6 9 مننه د دې راتلو زنده.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله لري چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.